برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم پاپونسان کې د سحر لس بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې وسلوولو طالبانو لنن سحر وختي له څو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کړي او له افغان قواو سره جګړه روانه ده. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له نجې صافینه د پاپونسان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهم خبر نو سرټکی او رای راپور نوی د هلمند د ناوی ولسوالی نن سهار سقوط کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سوریې پوځ پر دولت ضد قواو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تحلیل کړي. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالودود پوپل وایي د ناوی ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی او د دې ولسوالۍ امنیه قومندان احمد شاه سلیم هم پکې وژل شوی. احمد شاه سلیم د عبدالودود پوپل ورور دی. د یادونې وړ ده چې د ولسوالۍ له ودانۍ پرته ټولې سیمې دوه نیمې میاشتې وړاندې طالبانو ونیولې، خو څلور ورځې وړاندې یوه پرانیستې فرعي لاره هم بنده شوې وه. بل لور ته د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د کندوز ولایت په سو سیمو کې هوایی حمله پیل کړي، چیرې چې افغان ځواکونو له وسلوالو سره په نښته کې دي. دغه څرګندونې د نوموړي ولایت ویان سید محمد دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار له سو برخو پر کندوز ښار حمله پیل کړي او دا مهال په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په جرمنی کې یو 13 کلن افغان پناه غوښتونکی وروسته له هغې مړ شو چې د چړې په واسطه ورباندې حمله وشوه. راپورونه وایي دغه افغان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی پرون ناوخته یې له برلین د بادی په سیمه کې پر سینه د چړې څو ګزارونه پې وشول. پولیسو ویلي چې دغه ځوان د سخت تو چپونو لکبله روختون ته په لار سا ورکړه. په راپور کې ویل شوی چې مشکوک حمله کوونکی نیول شوی. ویل شوی پیخه د کډوالو یو مرکز ته نږدې شوی چیرته چې جرمني ته له تګ وروسته د غزوان او ورسخه ګټه اخیستله. لومړنۍ څېړنې ښیي چې مشکوک کس او وژل شوی ځوان له یو بل سره پیژندل، خو د دې حملې علت لا هم څرګند نه دی. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 10 تنه افغانان مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د 13 او 25 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې ډیری د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
دوی
وایي دوی د هرات د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې احتمالا د کار لپاره ایران ته تللي وو. دوی د لارې په اوږدو کې ترافیکي پیښه کړې چې 10 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د دوی جسدونه او ټپیان شینډن ولسوالۍ ته انتقال شوي. د والي ویان وایي ټپیان ښایي د درملنې لپاره د هرات مرکزي روغتون ته ولېږدول شي. د دې پیښې د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړ شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. افغانستان، هند، بنگلادیش، بوتان او سریلانکا مخکې اعلان کړی و چې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک په غونډه کې له ګډون څخه ځکه ډډه کوي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. د سارک غونډه د نومبر په 9 او 10 په اسلام آباد کې په پام کې وه. ښاغلی ولی خان د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په مرکه کې وویل د سارک په غونډه کې د دې هیوادونو نه ګډون وښوده چې پاکستان په سیمه کې منځوي شوی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي. نیپال چې د سارک دورې مشري کوي پرون اعلان وکړ چې د سارک سرمشري نشي جوړېدای. د نیپال د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې سیمه ییز چاپیریال د دې غونډې د جوړېدو لپاره چمتو نه دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر همداراز د پاکستان او افغانستان له حکومتونو وغوښتل چې د جګړو له کبله له قبایلي سیمو د بې ځایه شویو کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین ورور توقیف کړی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولین په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه ونیول شو. په خبر کې راغلی چې د تروریزم ضد پولیس له قطب الدین ګولین څخه تحقیقات کوي. قطب الدین د فتح الله ګولین په خویندو ورونو کې یوازینی کس دی چې د ناکامې کودتا په تړاو نیول کېږي. ګولین د ترکیې د حکومت پر ضد په کودتا کې لاس لرل رد کړی دی. د سوریې پوز پر دولت ضد قواو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تحلیه کړي. پر دغه ښار د سوریې او روسیې د الوتکو لخوا سختې حملې روانې دي. د سوریې پوز پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې چې ګمان کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکیانې په څو برخو کې میشتي په لسګونو هوایي حملې وکړي. د سوریې وسلوالو قواو په یوه اعلامیه کې چې دولتي اژانس اسانا هم خبره کړې ویلي چې په حلب کې باید یاغیان خپل سنګرونه پرېږدي او ملکیان پرېږدي چې خپل عادي ژوند پر مخ بوزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریې او روسیې پوځونه به هر هغو مخالفو وسلوالو ته د خوندي لارې او مرستو په برابرولو کې همکاري وکړي چې له یاغیانو خپله لاره جلا کوي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر سټیفن اوبراین په دغه ښار د حملې د مخنیوي لپاره د بیړني نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. حلب د سوریې تر ټولو ستر ښار ګڼل کیږي. او په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼه ګوڼه کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په اورومیا سیمه کې دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې پولیسو د مظاهراتیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د راپورونو په برخه کې اوري چې وسلوالو طالبانو لنن سهار وختي له څو استقامتونو پر کندوز ښار حمله پیل کړې او له افغان قواو سره یې جګړه روانه ده. بل خو راپورونه وایي چې د هلمند ولایت ناوی ولسوالي وسلوالو نیولې ده. افغان حکومت له افغانستان سره د برېټانیا د نږدې 1 میلیارډ ډالر مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایۍ لپاره هڅه کوي دغه ډول همکاري ته صدق لاست وایي.
د ولسی جرګې ځینو استازو، قومي مشرانو او فعالانو پخوانی ولسمشر حمید کرزی او پخوانی پاچا امان الله خان ته هغه څه چې دوی سپکاوی وباله وغنده. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غړې اچار. وسلوالو طالبانو لنن سهر وقتی لطو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کردی او لابغون قواهو سره جگره روانه ده. پا کندوز که ده پولیسو ده تسو اتس پینزر ساهوی زون قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کموال رویترز آجانس ده ویلی چه ده جگره نن سهر وقتی پیل سویده. ده ازادی راژیو خبریال ویی چه پا سو سیمو که ده وسلوالو طالبانو ده جنگیالوی او افغان قواهو ترمنز سخت جگره روانه دی. کندوز شهر تیر کل هم ده چو ورز لپاره ده وسلوالو لاست ورغلی و اجمل آریان دغه ولایت په مستقیم تماس کې سره دی. آریان سی به ورستی جزئیات څه دي د کندوز په مربوطاتو کې هغه جګړه و سم روانه ده ک درېدلې ده؟
مننه صالح صاحب، خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اوس هم جګړه د ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري او آن د سپکو وسلو ډز په ښار کې اورېدل کېږي. د کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، همدارنګه د کندوز بغلان لویه لاره د کابل بندر یعنی سیدرک په سیمه کې تړلې ده او اوس موټر د هوایي ډګر له لارې بغلان ته تګ راتګ کوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو د کندوز ښار اړوند سیمې د قواخانې سیمه همدارنګه د زاخلو نوابات کوټې ګرد او د قواخانه یو سیمه د پنوم بیا امام قواخانه یا دیگه دا سیمه نیولې ده او د باغ شرکت د زراعت باغ تیر مزل ته دغه سیمه نیولې دي او د سیمه اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان دغه لوړپوړو ودانیو ته ختلي دي، له هغه ځاینه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي او له ښار څخه هم خلک نورو سیمو ته د تیښتې په حالت کې دي او ښار کې هم هغه د تېرې ورځې په شان دومره ګڼه ګوڼه نشته ده، دوکانونه ډېر کم خلاص دي. او بیا د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی اوس مهال هوایي عملیه د طالبانو د دغه عملو پر ضد پیل کړې ده. د کندوز والي وایي سید محمود دانش څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیدرک په سیمه کې او د سیدوکانه په سیمه کې وسوال طالبان ته مرجو بله ماړولې ده، والته د طالبانو بریدونه په شاته هم بولې دي.
حاجان صاحب، دغه وسلول د کوم ځای څخه راغلي دي؟ خپل ځایي وسلول دي که د نورو ولایتونو یا نورو ولسوالۍ څخه دې ځای ته راغلي؟
یو څه باید ووایم چې په دې څلور ورځو کې افغان ځواکونو د خان آباد اخته سیمه کې تصفیه عملیات پیل کړی و، همدارنګه په دشرچي ولسوالۍ کې په اخواته په امام صاحب ولسوالۍ کې. اوس د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت طالبانو مرستې ته د بغلان ولایت څخه، له تخار څخه او نورو سیمو څخه وسلوال طالبان راغلي دي او دوی دغه ډله ییز برید د کندوز ښار باندې پیل کړی ده. په ورته وخت کې د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي، هغه هم وایي چې دوی د کندوز په ښار باندې خپل عملو ته زور ورکړی ده او یو شمېر پوستې هم نیولې دي.
افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه معلومات ورکول سوي دي؟
په ښار کې ځینې سیمو کې د درنې وسلې داسې لګېدلې دي، په عامو سیمو کې خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. څو شپې وړاندې زه دورې سر ته راختلم، دورې سر ښارګوټي ته دلته یعنی زمونږ په شلمتری کې یو راکټ دلته هم ولګېده سې کته د ناصرو لخوا نه دا راکټ جګړې نه خیر سوی دي خو ولګېده. اوس هم وضعیت ډېر نازک دی او خلک ځکه زیات په اندېښنې کې دي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو عادي ژوند او کاروبار څومره متاثره سوی دی د دې روانې جګړې له کبله؟
صالح صاحب، د تېرو ورځو په پرتله نن ورځ په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده او یو شمېر کسان چې دي او موټر دربسته چې مخ په کابل او کندوز بغلان روان دي او همدارنګه دوکانونه مثلا په سلو دوکانو کې اوس نن ورځ پنځه دوکانونه یا شپېته دوکانونه داسې خلاص دي.
اجمل آریان وو په کندوز کې ومردل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کړې ده او له افغان قواوو سره جګړه روانه ده. کندوز شهر تیر کال هم د څو ورځو لپاره د وسلوالو لاسته ورغی چې د ملګرو ملتونو په حواله هغه وخت په جګړه کې 298 کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي وه. دغه راز د هلمند مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې هم جګړې روانې دي. البته دغه جګړې څو ورځې کېږي چې روانې دي. بلخوا وسلوالو ادعا کړې ده چې د هلمند ناوې ولسوالۍ نیولې ده. الیاس دایي نور حل راکوي. دایي صاحب، وروستي جزئیات څه دي د هلمند ناوې ولسوالۍ وضعیت او د لشکرګاه په مربوطاتو کې د روانې جګړې؟
دغه د نلو ولسوالۍ د سقوط تر څنګ د نلو ولسوالۍ د امنیت کمانډان سمنوال احمد شاه سالم د مرګ مثلا تر اوسه مسؤلینو حکومتي وایندا تصفید نه ده تېر کړی. ولې په ولسي جرګه کې د نلو د ولسوالۍ د امنیت کمانډان احمد شاه سالم ورور عبدالودود پوپل څو شپې وړاندې خبرونه ته دا تایید کړ چې ورنن سار اته د مهال د سخت جګړې پر مهال وژل شوی دی او ولسوالۍ سقوط شوی دی. نویدو ولسوال کوم محمد کاتر چې کله تماس وروه چې یو واجب په کې چې راته ډول شي د دې جزئیات د تکرار خبر درکړي چې حالت چې په دې کار کې یو دی خپل هم په لشکره کوي دا ولې تاسو خبرې کوم د مدني په یو شمېر مربوطاتو کې خپل د بولان په سینه کې خان خبرې دي او څنګه نور په عرب کې د ډیر درنو وسبو د استعمال لري په کډات پر چې ول کې د باباجی د خاطر مربوطاتو کې هم د شان څلور مغزه خل خل دې کې او وصلوان پر باندې کول کړو نه کوي
دا وسلوال دزي د افغان قوول خو روان دي ک وسلوال طالبان هم دزي کوي
دا څلور ورځې کې چې د سرګا په درې مو د بولان کې وسلوال د دې سیمې د نادور سوالي سره مشترک سیمې د بروشک دي دا نیولې دي او د افغان کونو په وړاندې مقاومت کوي چې اوس هم سره د جام په نوم فورسره چې د مارچي ورسوالي او نادور ورسوالي تر دې وړاندې د سرګا ته ډېر نږدې دا به د ټیم وو چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تر وړاندې مادله څه دی یو ګریه وړه نه شي بلبلې دا بل افغان دا د ول کی د دوار خوته د لکیږي
مخکې په پوزي عملیاتو کې د بهرنیو قواو په ځنګړې توګه د امریکایي قواو د وند یادونه کیدله. آیا دوی هم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې وس وند لري که وند کم شوی ده؟
نو په ټولو کې امریکایان دا غیر سره د ایمان باندې کوي او هغه یو چې دی د ډرون او توکو د بمبار په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. ولې هغه فکر چې په لشکرا کې د پرځای دی البته بهرنۍ امریکایي فکر دوم په دې ټول دور کې ایزان درک نه نیږي د وړاندې د دې الکوپټر د لوډ د شارپ لاس کول دی نه کول چې په دې دور کې هغه هم نه تسب کې مطلب د دولتي مسولین د وګړي د کومات تایید کوي خو په مشخصو مسایلو کې او خاص ډول د چاپو او ټولو څخه بمبارون په برخه کې
الیاس د یو په لشکرګه کې د ولسی جرګې ځینی استازي وایي چې وسلوالو د هلمند ناوی ولسوالي نیولې ده. وسلوالو طالبانو هم ورته ادعا کړې ده. بل خو د هلمند د مرکز لشکرګه په مربوطاتو کې جګړې روانې دي. د ازادي راډیو خبريال په مجموع کې د هلمند پر وضعیت را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشرانو جرګې د کورنۍ چارو وزیر پرون استجواب کړی وو. د استجواب هدف دا و چې د کورنۍ چارو وزارت د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د لویو لارو خوندیتوب ته تدابیر نیولې دي. دا چې د کورنۍ چارو د وزیر جواب څه و د خان محمد سیند راپور وورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد د ولایتونو ترمنځ د لویو لارو د امنیت ساتل د دوی په لومړیتوبونو کې دی او په همدې هدف هم دا اوس هم د هیواد په ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دا خبره د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه.
هنوز هم باز مناطق تعدیدات وجود دارد. در باز مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به هدف
اوس هم پزین سیمو که تهدیدون است او مخالفین هڅه کوي چې ازین سیمو ونسی او یا هم لوی لاری وتړي. خو پر وړاندې عملیات روان دي. لمړیتوب دا دی چې لوی لاری خلاصې وي. په مجموعه کې موږ د لوی لاری د خلاصېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي.
ښاغلی جاهد وویل هر ورځ د مخالفینو د ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه له لس څخه نیولې تر شلو پورې عملیات کوي او نه پرېږدي چې لوی لارې تړلې پاتې شي. د مشرانو جرګې غړو ویل له ډېر مودې راهیسې د کندز بغلان، کندز تخار، تخار بدخشان او د ځینو غربي ولایتونو ترمنځ لویې لارې تړل کېږي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دوی دا هم وویل د لارو د تړل کېدو له امله ډېر ځله خوراکي مواد له یوې سیمې څخه بلې ته نه رسېږي چې د موادو پر بیو ناوړه اغېز پرې باسي. د نظامی چارو پوهان وای افغانستان یو غرنۍ سیمه ده او د مخالفینو د پټېدو لپاره ګڼ خوندي ځایونه لري. دوی وای د لارو د خلاصون لپاره په کار ده چې له پولیسو سره هوایي ځواکونه ملګرتیا وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
سره عملیاتو کې هغه څوک چې موږ پر ضد په مختلفو رنګو جنګېږي یا اخلال کي هغه نه په لاس راځي. هلیکوپتره په وګرځي ښاراو باندې همدا هلیکوپتر یو کنټرول راوستی شي اما زمینی قوتونه یا کټار نه شي کولای چې غله ونی.
د افغانستان د لویو لارو تړل کېدل نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو کلونو کې ډېر ځله داسې پېښ شوي چې مخالفین د هېواد د ځینو ولایتونو ترمنځ لویې لارې وتړي. امنیتي ځواکونه وایي مخالفینو کله کله ځینې لویې لارې د لنډې مودې لپاره بندې کړې، خو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته خلاصې شوې دي. ښاغلی فقیر وایي د لویو لارو د خلاصولو بله لاره دا ده چې امنیتي پوستې په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای او په دوامداره توګه وڅارل شي.
خان محمد سیند و په کابل کې. په کابل کې ورځپاڼو تر ډیره د بروکسل پر کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بروکسل غونډې ته د افغان حکومت د هیله منتیا او په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې د تیرې ورځې د فوق العاده استماعي غونډې حال راخیستی چې پکې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلني ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. ویسا د ښاغلي حکیمي له خولې لیکلي چې نړیوال به دغه مرسته د بروکسل په کانفرنس کې په رسمي ډول اعلان کړي. ویسا وړاندې د مالی وزیر له خپل لیکلي چې فرانسه، جرمني، فنلند او امریکا هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ښاغلي حکیمي پرونیو څرګندونو ته په پام سره په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ځینو مغرضو رسنیو داسې ناسم تبلیغات پیل کړي چې ګنې افغان حکومت په بروکسل کانفرنس کې د افغانانو استازیتوب نشي کولی. هیواد لیکلي نه پوهیږو چې له دوی سره کوم دلیل دی، خو په دې پوهیږو چې دا تبلیغات د تخریب لپاره دي. د سرمقاله لیکونکي په نظر کله چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو اعلان کوي او د افغان حکومت کړنې ستایي، نو بیا مغرض او سم تبلیغات له ورایه ښکاري. د هیواد سرمقاله لیکونکي باوري دي چې افغان حکومت به د بروکسل د کانفرنس څخه ډک لاس راستنیږي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي حکومت دې په بروکسل کې د کډوالو په سر معامله نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت د مخه په پټ ډول هوکړه کړې چې کډوال دې د اروپا بیرته راستانه کړل شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ځینې افغانانو په ډېرو ستونزو سره ځانونه تر اروپا رسولي دي تر څو یوه مړۍ ډوډۍ ترلاسه کړي، نو د افغان حکومت استازي باید له اروپایانو سره د افغان کډوالو په سر معامله ونه کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت د کډوالو ستونزې نشي هوارولی او د هغوی په بیا راستنېدنې سره به روان کړکېچونه نور هم پراخ شي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې خپل 80,000 کډوال بیرته ومني او په دې اړه له بحثونو تیر شي. په مطلب کې راغلي اروپایي ټولنې په داسې حال کې دا غږ پورته کړی چې تمه ده دوه ورځې وروسته د بروکسل مهم کانفرنس وشي. د مطلب لیکوال لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې اروپایي ټولنه غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې او مشروطې کړي. په مطلب کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنې په دې اړه افغان حکومت ته پټ خبرداری هم ورکړی دی.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شي.
بریتانیا د بروکسل کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیون پاوند د مرستې اعلان وکړ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کیږي. تفصیل د محمد واصل وصال پر راپور کې.
برطانیه د خپل اوږدمهاله مرستو په لړ کې د افغانستان د امن، ثبات او پرمختګ په هدف تر 2000 کال پورې د 250 میلیون پاونډو د مرستې اعلان وکړ. د مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا، منپاکۍ او د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ولګول شي. د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د غمرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د ښې حکومتوالۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي.
We want to support the government of Afghanistan's ambitious reform program to deliver
موږ غواړو د افغان حکومت ملاتړ وکړو او دوی سره په پرمختیایي چارو کې همکار ووسو. موږ د افغانانو د ښه ژوند لپاره کار کوو. موږ د یو باثبات او پرمختللي افغانستان غوښتونکي یو او خوښ یو چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ
د یادې مرستې سربیره د برېټانیا هیواد د افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غوښتنې په ځواب کې د 15 میلیون نورو پاونډو د مرستې اعلان هم وکړ. دغه بیړنۍ مرستې به د خوراکي توکو، درملو، نقدي مرستو او سرپنا په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي کال افغانستان سره د بهرنیو مرستې په خپله د افغان حکومت د ملي بودیجې لارې مصرف شي موثریت به یې ډېر وي. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي
په حکومت کې هم تر یو بریده پورې فساد شته دی بې له شکه، لیکن دلته بیا هم یو یو دولتي سیستم موجود ده چې هغه دې اجازه نه ورکوي چې د سیستم نه د خلک ډېرې پیسې وباس.
د ښاغلي جیلانی په خبره د فساد د لمنځوړلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې د ستایلو دي، خو لا هم د نورو بهرنیو هیوادونو د مرستو جلبولو لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
افغان حکومت له افغانستان سره د برېټانیا د 1 میلیارډ ډالر مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. برېټانیا په داسې حال کې له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې چې په بروکسل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په درشل کې د نورو هیوادونو لخوا هم له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تمه کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره د برتانیا لخوا د 1 میلیارډ ډالر معادل مرستې د ژمنې هرکلی کړی او له دې قبله یې د دې هیواد له صدراعظمې تیریزا می څخه مننه کړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشر غنی له قوله لیکلی دی چې وایي د افغانستان حکومت به د برتانیا دا او د نورو هیوادونو لخوا کېدونکې مرستې په اغیزمن او شفاف ډول د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخو کې ولګوي. برتانیا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د اکتوبر په 14 او 15 نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کانفرنس جوړیږي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له بروکسل څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د برتانیا د 250 میلیون انګلیسي پاونډو په مرسته افغانستان د خود کفایي او پر ځان د بسیاتو پروګرامونه عملي کولای شي.
د افغانستان حکومت د برېټانیا له دغې همکارۍ چې له افغانستان سره یې کړی دی مننه کوي. افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایي لپاره هڅې کوي دغه ډول همکاري ته ښه دغلاس وایي او دا زموږ سره مرسته کوي تر څو د خود کفایي لپاره زموږ پلان چې له مخکې تخطیط شوی دی هغه په منظمه توګه د مهال ویش سره سم تطبیق شي.
د ځینو سرچینو په وینا حکومت تمه لري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې به نور مرستندوی هیوادونه هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. یو دولتي مقام چې غواړي هویت پټ پاتې شي ازادي راډیو ته ویل چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له 3.5 تر 4 میلیارډ ډالرو پورې د مرستو ژمنو ته په تمه دي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل نه غواړي د دقیقو ارقامو یادونه وکړي.
په اوسنی شکل سره یا د پخوا په شکل سره چې په مالی برخه کې زموږ سره تعهدات سوي وو هماغه تعهدات بیا تازه سي او په هماغه اندازه باندې مرستې موږ په راتلونکو کلونو کې هم تر 2000 کال پورې ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او ډېر شو نړیوالو مؤسسو استازي د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه ترې وکړي. همدارس مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د بروکسل کانفرنس څخه هیو لولسمش محمد اشرف غنی څخه هیله کوو هغه مرسته چې د دې کانفرنس لارې تر لاسه کیږي په شفافیت سره ولګوي. ولی ولا له زابل لیکلي د زابل ولایت په ځینو سیمو کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت ډیر کمزوری دی هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت قوي او هر اړخیز کړي. خالد له حکومت نه غوښتنه کړې چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې له پاسونوالو سره همکاري وکړي. سمیع الله سالم له هلمند د لښکرګاه اړوند په بولان سیمه کې جګړه روانه ده له افغان حکومت نه هیله کوو چې د هلمند جګړې ته پام وکړي او پای ته ورسوي. صدیق الله سیرت له زابل لیکلي د بروکسل کانفرنس ته خوشبین یو چې له طریقه یې له افغانستان سره د مالي مرستو ژمنی کیږي خو په افغانستان کې دغه مرستې د زورواکو جیبونو ته لیږي د دغو مرستو ګټه به افغانستان ته سوي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا د جنیخیلو او سمکنی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک له زیاتې مودې راهیسې کنډو کفر دی هیله ده دولت د دغه سړک جوړولو ته پام وکړي.
دا واسطه سوزینې اسمې سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه اورئ.
امنیتی چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د یوې چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د هلمند ناوې ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دغه ولایت په کابل بندر او سیدرک سیمو کې هوایي حملې پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین رور توقیف کړی. د سوریې پاوز پر دولت ضد قواو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تهلیه کړي. او هند د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه پرون لاسلیک کړه.
د ولسی جرګې ځینو استازو د مختلفو ولایتونو قومي مشرانو او ځوانانو هغه څه چې دوی پخواني ولسمشر حمید کرزي او غازی امان الله خان ته سپکاوی وباله په سختو ټکو وغنده. له بلې خوا ځینې شنونکي وایي چې د افغانستان په دغو حساسو شرایطو کې په کار نه و چې دغو موضوعاتو ته لمن ووهل سي. دغه څرګندونې په تاسو کې کیږي چې د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې پخواني ولسمشر حمید کرزي ته د مرګ شعارونه ورکړل سول. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مختلفو ولایتونو یو شمېر مشران او ځوانان وایي چې د ملي مشر حمید کرزي د سپکاوي تر شا یو شمېر سیاسي کړي لاس لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکاري ملالۍ شینواري د یکشنبې په ورځ په کابل کې د لوی کندهار د شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر اشخاص د ملي مشرانو په سپکول سره غواړي چې په یو ډول په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي.
البته نسب به زموږ پورې تړلی نسب نه یي چې امان الله خان به ورته داسې ښکاره کېږي چې هغه غازي نه. البته د افغانستان استقلال به ورته ارزښتناک نه و چې نن د غازی امان الله خان پورې خبرې کاندي. زه فکر کړم همدومره سپکاوی بس دی خپل ځان څرګند کړ.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دغه مسله غندي او وایي چې ځینې کړي شته چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون ملي شخصیتونه توهینوي. نادر خان کټاوزی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و داسې وویل.
د لوی جرګې په خیمه کې اول ورځ سي جنرال اسماعیل طرزی صاحب راغلی وو. دغه بدبختي کوي هڅه یې وکړه چې د موږ ملي مشر وځوروي. دا خبرې زه د یو یا دوو یا د یوې لنډغرانو خبرې نه ګڼم. دا زه یو فرانسوی د څه بولم.
دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د تیرې جمعې په ورځ د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو. ښاغلی کرزی هو کسان ته چې مرګ پر کرزی چیغې وهلې ویل په دغه کار کې بهرانيان لاس لري. د دې عمل پر وړاندې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال رازق په ګډون د ولسی جرګې یو شمېر غړو او مختلفو کړیو غبرګون نشودلې، د عملې په کلکه غندلې او د ملي شخصیت سپکاوی ګڼلې دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د لندن په کنفرانس کې له ورته پیښ سره مخ شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان سربېره پر دې چې د ملي شخصیتونو سپکاوی غندي ټینګار کوي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو باید دغه موضوعات ته لمن ونه وهل شي. د دې کارپوهانو له ډلې څخه کبیر رنجبر وایي
په دې کې شک نشته چې ډېر امکان لري چې دلته سازماندهي شوي د دې کار، مګر که په دواړو صورتو کې که خود جوشي هم او یا که سازماندهي شوي هم، مګر بې احترامي زموږ مشرانو ته د غیر فرهنګي کار دی، دا ښه کار نه دی، دلته موږ ملاتړ نه کوو. مګر دا چې دا کیږي موږ باید دا ډېر جدي ونه نیسو او دنه یو بل ستونزه جوړنو.
سره له دې چې ښاغلی رنجبر په دیموکراتیکو نظامونو کې د دې ډول پیښو رامنځته کېدل له امکان څخه لیرې ګڼي، خو ټینګار کوي چې د ملي شخصیتونو سپکاوی د هیواد په ګټه نه دی او د خلکو لخوا باید دغه موضوع نوره پراخه نشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 300 کسان په شکرې ناروغۍ اخته کیږي. صادق رښتینی رپورټ لري.
روغتیا پالان په شکرې د اخته کېدو لوی لاملونه د خوږو شیانو خوړل، صحیح خوړو ته نه لاسرسی او د غرض د وزن زیاتوالی یادوي. شکرې یو غیر ساري خوږونکې ناروغي ده. یې بې څېړنې ښودلې چې دغه ناروغي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې ډېره سوې او 3% مړینه د همدې ناروغۍ له امله پېښېږي. دا مهال د ټول هیواد په کچه د شکرې په ناروغۍ 2.1 میلیونه کسان اخته دي. کندهار هم یو د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د تیرو کلونو په پرتله پکښې د شکرې ناروغي ډېره سوې. د کندهار د امیر روغتیا رئیس احمدالله فیضي وایي تېر کال یې په شکر اخته 315 تنه ناروغان بستر کړي، خو کېدای سي دغه شمېر نور هم زیات وي.
315 ناروغان زمور سره د بستر خدمات ترلاسه کړي، یعنی دوی د دې ناروغي د اختلالاتو د وجې څخه په یو کال کې بستر سوي. په شخصي کتنځایونو او روغتونو تورزي او ثبت نه کیږي، یعنی واغه راجستر ته نه رسول کیږي.
د امیر روغتیا رئیس وایي په منظم ډول ورزش، صحیح خوراک او د سیګریټو نه څکول د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې غوره لار بلل کیږي. ښاغلی فیضي د شکرې د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د نوو کمپاینونو د پیل خبر هم ورکوي.
راتلونکي ورځو کې د خیر د روغتیا ورځ یا د سږ کال د روغتیا د ورځې فوکس ډېر پر دیابیت یا شکر باندې دی، نو موږ به په هغه کې و خلکو ته خپل پیغامونه ورسو، په هغه کې به و خلکو ته خپل هغه څه مسایل چې دي هغه به ورسره شریک کړو.
روغتیا پالان وایي د شکرې ناروغۍ د وینې د قند د لوړې کچې له امله رامنځته کیږي او پر زړه د وینې پر ګونو، سترګو، پښتورګي او عصبي رشتو ناوړه اغېز لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم. د نن ورځې په سپورتي پروګرام کې د دې اونۍ سپورتي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د مویتای فدراسیون له مرستیال سره مرکه اوري چې له پیل څخه تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې.
15 موږ انټرنیشنل ریفري او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر، سپین زر او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
او د کیک بوکسینګ د ملي ټیم لغړی غرنی څخه به واوري چې په تیر 11 کلونو کې له یوې مات سره هم ندی مخشوی
کلارینګ ته زنه وزمه تنا پیغام غرانه رینګ ته نه وزي، ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رینګ ته نه وزي اول دغه بیرغ اول پروتي چې غون نړیوال غون جهاني ګوري پیژنې چې دا افغانۍ ده.
او د پروګرام په ورستۍ کې به د فوټبال په اړه معلومات هم واوري. د پروګرام په سر کې د اونۍ مهم خبرونه نجيبه زمان تاسو اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې نړیوالې دوستانه لوبې د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم سره ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس د افغانستان کرکټ ملي ټیم یوه لوبه وګټله او دوه لوبې بنگلاديش ټیم ته وبایللې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی لوبه د اوو منډو په توپیر سره وبایلله. په دوهمه لوبه کې د پنځو منډو په توپیر بریالی سو او درېمه لوبه یې د 122 منډو په توپیر سره بنگله دیش ټیم ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال د ساحلي ټیمونو د څلورو غوره ټیمونو سیالیو ته لار وموندله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمان د فوټبال ساحلي ټیم د سیالیو وروستي پړاو ته په ورتلو سره د افغانستان د فوټبال ټیم ته 8-2 په وړاندې ماتې ورکړه او دغه ټیم یې له سیالیو څخه وویست. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم په دوو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې او دوه بایللې دي. په دغو سیالیو کې د 24 آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال ټیمونو ګډون کړی و. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په وروستي پړاو سیالي کې شاهین اسمایي میوند اتلانو ته په ماتې ورکولو سره د دریم ځل لپاره د دغه لیګ اتل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د میوند اتلانو ټیم دوهم، سیمرغ البرز دریم او موجهای امو ټیم څلورم مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو په پای کې طوفان حریرود د اخلاق ټیم، د شاهین اسمایي ټیم لوبغاړي امرالدین شریفي، د ګول شاغلي او یار محمد زکرخیل د بهترین لوبغاړي په توګه وټاکل سول. د جرمنی بوندسلیګا سیالیو په لړ کې لورکوزین دورتموند ټیم ته ماتې ورکړه. د جرمنی فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې لورکوزین وتوانی چې بوروسیا دورتموند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د جرمنی د بوندسلیګا د لیګ له پیل څخه تر اوسه د دورتموند ټیم ماتې نه و خوړلې، خو لورکوزین ټیم مرته د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤل وایي چې تر دې مهاله دغه فدراسیون د پیل څخه تر اوسه 45 مډالونه د اتلولۍ د دریو نړیوالو سیالیو جامونه یې په لاس راوړي دي. د دغه فدراسیون اداري مرستیال عبدالجمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مډالونو تر څنګ یې 15 نړیوال روزونکي هم تربیه کړی دي. په دې اړه زما همکار واصل وصال شغلی محمدي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دوی د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه پوښتلي دي.
خوشبختانه مویتای په مختګ کې ډېر کارونه کړی دي. اوس موږ په دې ویاړو سه 12-15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر وینځر او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
نړیوال اولمپیکی سیالیو کې هم تاسو ګډون کوئ، د افغانستان په استازي تو د مویتای لوبډله شته؟
اولمپیک جهانی اولمپیک کې مویتای نشته. تلاشونه په کې غدي سه کارونه یا وړه د اولمپیک معیار سره برابر شي او مویتای تاسو ویلی شو چې نیمه اولمپیکی ورزش ده، ځکه په دا سول لوبه مهمه لوبه سیدی په دغه کې مو کولای شو شرکت وکړو او دا ساحلی مسابقه کې داخل سالون مسابقه کې او دا نور مسابقه سي دي په دغه کې شامل دي. په دغه کې لاسره راولنه موږ لرو.
په افغانستان کې د مویتای څومره لوبغاړي تاسو سره رجستر دي او څومره خزینه دي څومره نارینه دي؟
ډیر ښه. او افغانستان کې موږ شپږ زره ورزشکاران رجستر دي تا ګرد ولاتونه کې د خزینه د 1500-1500 در رسید.
نو په کور دننه تاسو د لوبغاړو ته سره ورسیالۍ برابروي د ولایتونو نه دوی څنګه راځي؟ مرکز کې سیالۍ جوړیږي، په ولایتونو کې جوړیږي، دا سیالۍ څنګه ترتیبیږي؟
خوشبختانه ډېر ښه برنامه موږ ورته لرو. هر ولایت کې موږ مسابقه دوه واره ډېرې واره پر کال کې موږ په ولایتو کې د مرکز نه نمائنده زی التایت مسابقه ورته درورو او په مرکز کې یو نیم میاست با دوه میاست با مسابقه دي. ډېر جامونه دي، د ملي ټیم دي، قهرمانی د کابل دي، د نور مسابقه دي. دا وسم چې مختص غږی وو په سو ولایت کې موږ برنامه شته سم مسابقه مزار شریف کې ان شاء الله ډېر ژر یو ارفی مسابقه دي سموږ لن شارک دایره.
الله افغان حکومت نستا سي غختنه سي د مایتای د لوبي د ودی او د پرمختګ لپاره.
افغان حکومت نه موږ دا غواړو سه دا ورزش د سیاست نه لري وساتي. دا خلک سه ورزش سیاسي کوي، خپل صدقې برخوردونه کوي. دغه خلک سره اگر غوښتنه سيتي کيني او سره وګيږي او دا ورزش لدغه سياسي او لدغه جنرالان نه استو ساتي.
د لوبغاړو په انتخاب کې په ځنګړې توګه د ملي لوبډل لپاره چې کوم لوبغاړي انتخابيږي تاسو اختیار په خپل لری کې مداخله کیږي؟
نه، ملي مویتای فدراسیون خوشبختانه دا ټول ورزشکاران ته ټول ولست دا ژمنه کوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه کې دخالت وکړي.
څنګه یو څوک کولای شي چې راشي د مویتای سیالۍ پیل کړي او د مویتای فدراسیون سره رسمي رجستر شي؟
لاره همدغه ده چې په خپل کلب کې په یو کلب کې ثبت نام کې یا راشي په دغه خپل ولایت کې مسابقه وکړي، راشي د ملي ټیم کې هر وخت د لومړی مقام ونی والا هماغه د دغه وزن څښتن ده چې د مسابقې که باندې مسابقه کوي دننه د هر امتیاز یو قهرمان لري دغه ترسي.
او اوس مهم د کیک بوکسینګ د ملي ټیم د غړي غلنی د سپورتي ژوند څخه خبرو چې له تیر یو لس کلونو څخه چا دته په افغانستان کې ماته نه دا ورکړي.
پیغام غرنې ما د افغانستان د ملي ټیم د کیک بوکسینګ د رښتې غړې او همدارنګ د 1340 کال نه تر اوسه پورې د خپل وزن قهرمان یم. هر کال کې دوه دفعې موږ مسابقې کوو، یو د کابل په سطحه چې منتخب ټیم په نوم یادیږي او یو غونډ د افغانستان په سطحه چې غونډ ولایتونه راجمعیږي مرکز ته، به د هغې نه یو ټیم انتخابیږي. په هغې مسابقو کې زه خپل وزن کې اول مقام لرم. نو اوسه پورې حساب کړه تقریبا یو لس یولس یولس نیم کال کې خپل وزن قهرمان فعلا هم د ملي ټیم غړی یم. درې څلور سفر تللی یم. په 2009 کال کې تایلند ته تللی وم چې تایلند مې خوشبختانه دریم مقام راوړو. په هغې کې یو ښه خاطره هم لرم، هغه به وروسته تاسو شریکه کړم. په 2010 کې ایران ته تللی وم. په 2015 کال کې هندوستان کې مې مسابقو کې اشتراک کړی و چې خوشبختانه د هغې نه مې یو د تیلا مډال او یو کپ ګټونکی شولم، چې حتی زه د خپل وزن نه شپږ کیلو پورته مسابقې کړې وې. ما سره ډېر د احساس د خوښۍ وي چې کله زه مسابقې ته نوزم، ماته چې کله رنګ ته زه نوزم تنا پیغام غرنۍ رنګ ته نه وځي، ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رنګ ته نوزي اول د هغې بیرغ پولو پروتي په هر رنګ کې یو دوره وي چې غونډ نړیوال غونډ جهاني ګوري پیژني چې دا افغانۍ دی. نو زه خپل بیرغ چې کله پولو اچوم او زه په رنګ کې یو دوره وم، نو زه ډېر افتخار پرې کوم او بعد د هغې بیا مسابقه کوم، نو ډېر ښه احساس لرم.
فوټبال څه ډول لوبه ده؟ دا بل سهرګل امید څخه واوري.
فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره سپورتي لوبه ده چې په نړیواله کچه په هر یو هیواد کې ترسره کیږي. فوټبال یو ټیمي لوبه ده او په نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. د فوټبال لوبه د دوو ټیمونو له لوري چې په هر یو ټیم کې یو لس کسوي ترسره کیږي. په دغه یو لس کسیز ټیم کې برید کوونکي لوبغاړي، د مرکز لوبغاړي او یو ګول ساتونکي هم پکې شامل وي چې دې ته د فوټبال ترکیب وایي. د فوټبال د لوبې په جریان کې د 22 لوبغاړو ترڅنګ یو لوبڅار هم په میدان کې وي چې لوب وڅاري او د خطا په وخت پریکړه کوي. د معلوماتو لمخې د نړۍ په 200 هیوادونو کې نږدې 250 میلیونه فوټبالران د فوټبال لوبه کوي. د دغې لوبې د میدان اوږدوالی له 90 مترو څخه تر 160 مترو پورې او سوري له 45 مترو تر 90 مترو پورې وي. د فوټبال لوبه 90 دقیقې وخت لري چې په دوو میدانونو ویشل کیږي او هر میدان 45 دقیقې وي. په فوټبال لوبه کې اضافه شوی او د پینالټي وختونه هم په نظر کې نیول کیږي. دغه لوبه ځانته ځانګړي قوانین لري چې هیڅوک د ماتولو حق نه لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د فوټبال ترڅنګ د فوټسال او ساحلي فوټبال رسمي اداره هم ده. د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ډګر کې یو ستر ورزشي تحول ګڼل کیږي چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
محترم اوردونکو، داود نن ورځی سپورتي خبرونه تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم پر اعلی مسپارم.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواگو اوریدون کو سلام. حکومت توره وکړه او یو د سولې تړون لاسلیک کړ چې دغسې یوه توره یې د اداري فساد په ضد او یو بله یې اهل ته د کار سپارلو کړی وای، نو ټولو به اوس ورته توریالی حکومت وایو. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکی سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په دراجانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډېر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله چې زیاتره یې په دولت او حکومت کې غټې دندې او مسؤلیتونه لري او خلک ورته رسمي غله وایي، په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول یې هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادالے
مالغا لری
د د دریو کسانو هیڅ کلم د منه جوړیږي.
د دلال، چاپلوس او غلشته من.
میړونه په درې ډوله دي.
یو هغه چې ښځې ته پیسې ورکوي، دوهم چې دی د ښځې پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامنو ته ودونه پی کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنګ تر شا درې شیان پټ وي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په میلې باس کوم لوی سنټر او پارک نه مینوي، کنا حال به دغه سی وي.
وسړیا، ته خو دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوې.
د څه شي پوښتنه وکړه؟
د کوژدی یې هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی و که نیکه یې؟ چې دی مینېږي.
ولې ځان دې هېر سو چې د ما کوڅې ته به د ورځې شل وارې تلې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې درباندې رانه شي او شر جوړ نه سي.
و ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
ښه هغه یادوې، هغه یې ولویشت.
هر څه یې چې بولې هغه د تا کار دی، خو زه ورباندې مین وم.
نو بیا دې زه ولې کولم؟
ما نه کولې، پلار دې راباندې تاوان کړي.
وی له خدایه مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم. د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه.
ځه ورکه وایې، اوس دا وایې چې زوی دې په چا باندې مین دی.
زه نه یم خبره چې په چا مین دی، خو مین دی.
ولې تا ته یې نه دی درښودلې؟
نه، ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یې نه دی راته ویلي، هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
والکه وایي مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه ما.
په چا مین شوی؟
مه شرمېږه زویا، ورته ووایه.
ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یې نه پېژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې؟
په ګلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
پلاره، کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاګرد شم، څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې د کوم ځای او د چا لور ده.
شوده.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ذہنوں